په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله. السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا دریمه، د مې میاشتې درویشتمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکنډي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتونو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د باران د اورښت اټکل کړی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولی دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي له خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوي چې وروستیو سیلابونو کې زیانمنو سویو ښځو ته مرستې ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه د غور د اوسیدونکي 50 کلنې حمیدي کیسه راخیستې چې وایي سیلابونو یې تیرو جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمنو سویو ښځو اړتیاوې په ګوته او مرستې ورورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوالې پراختیایي څانګې له مشر سره په کتنه کې له افغانستان سره د قطر پر مرستو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د قطر د سری میاشتې اړوند د خیریه او نړیوالې پراختیایي څانګې مشر محمد صلاح د یوه پلاوي په مشرۍ امیر خان متقی سره په خبرو کې ویلي د قطر سری میاشتې تر اوسه له افغانستان سره د روغتیایي اړتیاوو، د پوهنې د ملاتړ او بشري همکاریو په برخو کې زیاتې مرستې کړي. زیا احمد د شغلي صلاح له قوله ویلي چې تر اوسه یې په زرګونو افغانانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. وړاندې ویل سوي چې شغلي صلاح بغلان ته سفر کړی و او پر سیلاب ځپلو یې مرستې ویشلې دي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي ښار رافه د مرکز له ګڼه ګوڼې یوه ډکه ساحه کې د بمباري تر ټولو سختې شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. له کله چې اسرائیل روانه میاشت په دې ښار کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سختې بمباري ګڼل سوي دي. د رافه په څنډه کې د اسرائیل له خوا دا حمله داسې وخت سوې چې په زرګونو کسان له هغه ځایه کډې کولو ته اړ سوي دي. په رافه کې د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لکو وګړو تر نیمایي زیاتو کسانو پناه اخیستې ده. د دې حملې له کبله غزې ته د مرستو رسولو عمده لاره هم تړل سوې ده او په نړیواله سطحه یې بیره پیدا کړې چې ښایي هلته سخته مرګ ژوبله او قحطي راسي. د تانزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بورې په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د اضطراري خدماتو ادارې یوه محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړې. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوې تیر ماښام سوې ده. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دا حملې خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو وار بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف والي اولا سینیا هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې روسیې لږ تر لږه د 1500 دقیقو لپاره دغه ښار په نښه کړ او 6 ملکیان ووژل، 14 نور ټپیان کړل. هغه وویل چې تر دغو حملو وروسته 2 نور کسان تری تم دي. په بل خبر کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو نن د اوکراین د توغندیو پراخ برید او د بې پیلوټ الوتکو یوه حمله چې غوښتل یې بلګرود سیمې په نښه کړي شنډه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت د ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي د دوی دستګاو پر بلګرود سیمه درې ویلخا MLRS ډوله توغندي، 2 امپایر MLRS ډوله توغندي او 3 بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د بلګرود والي کیاچسلاف گلادکوف د ټلګرام په جلا پیغام کې لیکلي چې د دوغو بریدونو له کبله چاته مرګ ژوبل نه دا وشته. خو د توغندیو د ټوټو د ولیدو له کبله د ماشومان دوه کمپونه زیانمن سوي دي. دغه اداګانې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولان وایي چې د خرلاتی لارې د بندیدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي.
دغه سی حوادث په سرحداتو کې زمونږ ته زیان دي او ډیر زیات نقص رسوي سوداګرو ته چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی.
د مرستندویو بنسټونو یو ایتلاف وایي د تیر کال له سپتمبر میاشتې را په دې خوا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر زیات شوی. پاکستان کې یو افغان کډوال په بل راپور کې په فاریاب او بغلان کې د تازه سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوښتي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن خاورې ته وسپارل شول. دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پکتیا کې د خرلاتی دروازه د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری خونی محصولان وایي چې د دغې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته مالي زیانونه اوښتي. د پکتیا په ډنډ پټان کې دا دروازه لس ورځې مخکې د پاکستاني او طالب وسلولو ترمنځ تر وسلولو شخړې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوی وه. دا هم تفصیل.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاسي دروازه د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. که څه هم په رسمي ډول پاکستاني او طالب چارواکو د دغه دروازې د خلاصېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاک افغان سوداګری خونې یو مسؤل خانجان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له لس ورځې تړلو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوه. خو دی وایي چې د دروازې د تړلو په جریان کې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه رسیدلي چې دا یې په اړه دقیق معلومات نه لري.
ډېر هغه موټر چلته ولاړې دي کې شک نشته چې یو څه تاوان یې ورسوه، مګر اوس لاره خلاصه ده او نن هلته غونډه ده، جرګه ده چې په امنیتي لحاظ باندې جرګه وشي چې په آینده کې دغه ستونزې پیدا نه شي. خو په هر صورت دغه سی حوادث په سرحداتو کې زموږ په زیان دي او ډیر زیات نقص رسوي سوداګرو ته چې اوس یې هم ډیر زیات نقص دواړو طرف ته رسولی دی. مالونه ولاړو، یو تعداد مالونه بیرته موږ د هغه ځای نه بازګش کړل او په تورخم په لاره ویوړل راوړل.
په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورګزی هم وایي چې دروازه د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانستل شوې، خو د ولسي خلکو په مخ دا دروازه لا هم تړلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي دروازه لس ورځې وړاندې د روانې مې میاشتې په 14مه د پکتیا په ځاځیاریوب کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ لنخته وروسته وتړل شو. دغه وسلوالې نخت چې وروسته ځاځي میدان او ډنډي پټان ولسوالۍ ته هم وغځېد، یو شمېر ولسي وګړو ادا کړې و چې دوی ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې نه ویل شوی او نه هم د پاکستان او د طالبانو حکومت پر دې اړه څه ویلي وو. د دغه نخطو د پیلېدو په لامل او دغه شان د خرلاسي دروازې د بندېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوی، خو د پاکستان ډیلی په نوم یوې پاکستاني رسنۍ د سرچینو له قوله لیکلي دي کله چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې پاکستان ته د وسلوالو د ننوتلو مخه ونیسي، افغان طالبان د پاکستان په سرحدي پوستو ډزې کوي. خو یو شمېر طالب سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا نخطې وروسته له هغې پیل شوې چې پاکستاني ځواکونه د عمر په نوم د دوی په یوه پوسته ډزې وکړي.
ومردل چې یو اربیا خرلاتی دروازه تریوی وسلولې شخړې وروسته د تجارتي مالونو د تاګ راتګ پر مخ تړل شوی وه. تر دې مخکې هم په یوه او بله بهانه پر ډیورند کرشه نوري دروازې د مسافرو او تجارتي مالونو پر مخ تړل شوی چې سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې له اکتوبر میاشتې راهیسې په چمن کې پرلت یا تحسن روان دی او برخوالې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط د لرې کېدو غوښتنه لري. په چمن کې مې د سوداګرو د اتحادیې له مشر او د پرلت له ویان صادق اڅکزي پوښتنه وکړه چې ولې وخت نا وخت د سوداګریزو مالونو پر مخ دا ډول خنډونه جوړیږي.
اوس په ملک کې د ټوپک سالاران واک دی، جمهوری نظام مسته په کار دادی چې موږ په وطن کې د زموږ خارجه او داخله پالیسی دومره مضبوطه شي چې هغه دا کوم صنعت او تجارت یا دلته زموږ په وطن کې د سرحدانو د تاپوس دپاره موږ نه پوهېږو چې دلته ګمرکات یا کسټم یا ای بی آر څه دی، هغه واک اختیار نه لري. موږ واک اختیار د دې نو هر ورځ دا معمولی شخړه پیښه سي او هغه بیا دروازه تړلې پر معمولی دغه رقم واګه باډر اخترین او چمن باډر دا د سل باندې بل بارډر باندې نه دی، هغه بارډر هم دغه رقم چې ته هغه بارډر جوړی هغه تقریبا شل کاله د روډونو د سړکان خو دی.
بل اتسک زای صاحب، تاسو په چمن کې له اکتوبر میاشت راهیسې پرلت پیل کړی دی، ستاسو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان ته د تګ راتګ دپاره باید د ویزې او پاسپورت شرط لرې سي. څه فکر کوئ چې ستاسو غوښتنه ولې نه منل کیږي او ولې سیاست له تجارت څخه نه جلا کیږي؟
زه به دا درته ووایم چې موږ خو دی پر مقامي سطح باندې، مقامي سطح مثال کندهار کوټه دواړه ښارونه ډېر غټ تجاران لري او دا شهرونه د تجارانو آباد دي. که موږ وایو پر دا سیمه باندې که آزادانه تګ راتګ وي تجارت به دومره مضبوطه شي چې کابل او اسلام آباد به دواړه خوشحاله وي. که موږ پر دغه پوله باندې ډیورنډ لاین باندې د کندهار او د کوټ خلک سره جرګه وي، برکۍ تګ راتګ یې آزاد وي، رښتې دلته همیشه د سلو کالو سره رښتې پالنې او دلته د کرنې مځکې موږ هلته لرو، هغه خلک په توبه سکسیو په دا کې لري. دا یو هیواد دی، مثال دا بیل مجلس دی چې په منځ کې دا کرښه ختلې ده، خو پر ډورنلاین چې کومه مایده ده په هغه کې دا لیکلي دي چې دا خلک به آزادانه تګ راتګ کوي. نو موږ خو د افغانستان زموږ بیسټ کنټري ده، په کار دا دی چې پاکستان د افغانستان یو لویدلی ملک هم دی، د غذا کلت موکې پکښې دی، د تجارت ډېرې وسیفې معنې، یعنې زموږ د پنجاب ټولې کارخانې په افغانستان باندې چلیږي. موږ نه پوهېږو چې ترهګرۍ په ضد کې ولې دا زموږ سیمه راوستلې ده. اوس خو د پخوا په رقم د مخ خو پر دې وطن باندې غالبا د شلو کالو څخه نور بیرونی ممالک قبضهګر وو، اوس خو اسلامي حکومت راغلی دی. اسلام آباد او کابل دواړه پر یوه پیج باندې دي، دواړه یو د بل د خوشحالۍ بارډر په تړلو خو دشتګردي نه ختمېږي، باعث چې دواړه یو دا رقم مشترکه کاپریشن یې که عملیات ولري چې هغه تراګورو بیخ وکاږي، چې په دې نرغه کې تاجران ځایواله خلک نسي اړ نسي مانده نسي په تکلیف.
په چمن کې د سوداګرو د اتحادیې مشر او هلته د روان پر لات ویان صادق اڅکزی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې تازه سختو سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالی زیانونه اړولي. فاریاب کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تیرې شپې سختو سیلابونو اته تنه مړه کړي او لسګونه کورونه نړولي. په غور او نور ولایتونو کې هم سیلاب ځپلي وایي چې دوی ته لازمي مرستې نه دي رسېدلي. عبیداس بوژمۍ او نور تفصیل.
د افغانستان په فاریاب او بغلان ولایتونو کې د چهارشنبه په شپه یو ځل بیا ویجاړونکي سیلابونه راغلي. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت ویاند عصمت الله مرادی فاریابی رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو یوازې د دغه ولایت په لیوالاش ولسوالۍ کې اته کس وژلي او څو جسدونه لا درک دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په پایله کې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه، پلونه، پلچکونه او هټیګانې له منځه تللي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د چهارشنبې په ورځ ویلي چې په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونو زرګونه کسان بې کوره کړي او ډیری یې لا هم تر خاورو لاندې نادرک دي. په فاریاب کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ د میرشادي کلي اوسېدونکي غلام نبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
در اثر سرازیر شدن سیلاب های شدید در قریه مذکور خسارات هنگفت مالی وارد نموده است.
پایات کلی که در سخت و سیلابونو لامل خلکو تا مالی زیانو نوختی. در جمعه در حتی دیوال پا گرون در سیمی در خلکو دیر کورو نبیجان شوی چی در وسیدو ورد ندی. تر و سهیچ بنسرد در مرست لپاره ندی را خلی.
و قابل زیست نیست. تا به حال از هیچ کدام مؤسسه کمک رسان به این محل به خاطر مدد رسانی نیامده است.
که هم په بغلان کې د سیلابونو لامل د مړو او ټپیانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ځینو راپورونو له مخې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې تر 500 ډېر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل چې کور یې په بشپړه توګه سیلاب لاندې کړی او اوس استوګنځای نه لري.
د ورځې 3 بجې وې، موږ د کلي په منځ کې و چې خلکو وویل سیلاب راغلی. څومره چې ماشومان راټولول سیلاب راورسید، ټوله حبیلۍ د خټو او سیلاب لاندې ده. زموږ وختونه دا ده چې وخت مه راکړي، په ګرمۍ کې پاتې یو څه راکړي چې سپیری ته کښېنو.
په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم یو شمېر سیلاب ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو له نشتوالي شکایت کوي او له مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د دهن مرغه کلي اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې خلک اوبو او خوراکي توکو ته سخت اړتیا لري، خو تر اوسه هیڅ بنسټ پاملرنه نه ده ورته کړې.
هیڅ کومک رسونی به ایمان نشي. د روز جمعه کې سیل بیا مده دکان او بازار او پل او دیگه کلی
موږ ته هیڅ مرسته نه دره رسیدلې. دا جمعه له ورځې راځي چې سیلاب راغلی، بازار، باغ، پول او باغچه زموږ ټول امکانات یې له منځه وړي. موږ هټۍ او بازارونو ته لاسرسی نه لرو. له دې ځایه تر تخت څلیرش یا 40 کیلومتره لاره ده. خلک مو ټول کړل، خپل مو یو لاره جوړ کړه. خلک نو بلری او نه خواړه
جور کرده سه مردم اموال اکی چی ندارن او غذای
و مغفتل چی پا بلا بلا ولیتونو که دی سلابونو دی راوتلو لعمل خلکو تا دی اوخت و زیانونو پارا دی طالبانو دی حکومت پیخو تا دی رسیدو پر روان دی دولت وزارت دی ویانت جانان سایق نظر هم واخلو، خود راپور تر خبری دو مزواب تر لاسه نکرد.
او سم د سیمې په اړه، د ایران د ولسمشر، د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو مړي نن په ایران کې خاورو ته وسپارل سول. په هغو مراسمو کې چې د دغو جګپوړو چارواکو د ښخولو لپاره جوړ سوي وو، په زرګونو ایرانیانو او ځینو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تېرې یکشنبې په ورځ د هغوی د څرخیل وتکې د سقوط په پیښه کې مړه سول. فریده سیال او نور تفصیل.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې د روستې ورځې مراسم چې نن د مې درویشتمه په برجند ښار کې پیل شو پای ته ورسېدل. د ابراهیم رئیسی جنازه نمړی د برجند ښار ته چې له هغه ځایه د خبرګانو مجلس ته د استازي په توګه ټاکل شوی و، انتقال وروسته مشهد ښار ته په الوتکه کې یوړل شو. رئیسی د ایران د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې چې د شیعهګانو لپاره ځانګړی اهمیت لري خاورو ته وسپارل شو. په دې مراسمو کې چې نن د برجند په ښار کې ترسره شول، ماتم کوونکو تورې جامې اخوستې وې او د ولسمشر رئیسی سربیره یې د هلیکوپټرې په پیښه کې د وژل شوو کسانو انځورونه په لاسونو کې لیږدول. که څه هم په دې مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و، خو داسې ښکاري چې د ګډون کوونکو شمېر نسبت نورو ورته پیښو ته کم دی. د ازادي راډیو فردا څانګه لیکي په دې مراسمو کې د خلکو نه ګډونه د ایران د حکومت او عام خلکو ترمنځ واټن په ګوته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان جنازې ته چې له ولسمشر رئیسی سره په یوې هلیکوپټر کې وژل شوی و، خاورو ته له سپارل کېدو وړاندې د ایراني چارواکو په ګډون یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو په تهران کې درناوی وړاندې کړی و. عبداللهیان د ایران په جنوب کې پرای خار کې خاورو ته سپارل شوی دی. پرونه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په تهران کې د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو د جنازې مراسم ترسره کړي وو. تر پرونه پر بنسټ د تهران اوسیدونکو د جنازې په ورځ د موبایلونو له لارې داسې پیغامونه ترلاسه کړي وو چې باید د جنازې مراسم متوار شي. د رئیسی د جنازې په مراسمو کې د طالب چارواکو په ګډون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف، د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشانیان، د عراق صدراعظم محمد شیعه سودانی، د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه او یو شمېر نور چارواکو ګډون کړی و. خو په دې مراسمو کې د لویدیځو هیوادونو هیڅ مشر ګډون نه درلود. بلبل په دې مراسمو کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد سربیره دوه نور پخواني چارواکي حسن روحانی او محمد خاتمی هم د تسترګو کېدل. د ازادي راډیو فردا څنګه لیکي د ایران د بهرنیو چارو پخانی وزیر محمد جواد ظریف د امیر عبداللهیان د جنازې په مراسمو کې ویلي عبداللهیان ډیر اخلاص درلود او دا د اخلاص بدله ده. ښاغلی ظریف له دې وړاندې په یوې ټلویزیوني خپرونه کې د هلیکوپټر په پیښه کې امریکا ملامته کړې وه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یکشنبې په ورځ د هغوی د هلیکوپټرې د سقوط په پیښه کې مړه شول.
لخبرونو ور اخوا
پښخړو کې دروختیا ساتنې ائتلاف وایي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې دروختیایي خدماتو په وړاندې خندونه او تاوتریخوالی زیات شوی. دغه ائتلاف دا مطلب د چهارشنبه پر ورځ په خپل کلنی راپور کې د بحران وضعیت پښخړو کې دروختیا ساتنې په وړاندې تاوتریخوالی تر سرلیک لاندې چې د نړۍ د دیرشو هیوادونو په اړه دی خبر کړی دی. بلخوا افغانستان کې ځینې روغتیایي کارکوونکي هم ادعا کوي چې په روغتیایي برخه کې د فعالیتونو په وړاندې تاوتریخوالی شته. نورحال لسنا کا کارنا
پښخړو کې د روغتیا ساتنې ائتلاف یا اس ای سی سی وای سره لدې چې په 2023 زیږدیز کال کې په ټولیز ډول په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی، خو په تیر کال کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د ګواښونو او تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. دغه ائتلاف چې له تلویختو څخه د زیاتو نړیوالو نه دولتي سازمانونو څخه جوړ شوی، د بحراني وضعیت په شخړو کې د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې تاوتریخوالي تر سرلیک لاندې په خپل کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې 2023 کال کې د دې برخې د کارکونکو د نیولو د 15 پیښو په ګډون د روغتیایي پاملرنې پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 پیښې ثبت کړې چې تیر کال د 80 پیښې وې. په دغه راپور کې چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په دیشو هیوادونو او سیمو کې د روغتیایي کارکونکو د نیولو، تښتولو او وژلو او په جګړو کې د روغتیایي مرکزونو د زیانمنېدلو او ویجاړېدو په اړه معلومات ورکړل شوي، ویل شوي چې د دغو تاوتریخوالو 80% د طالبانو د حکومت لخوا او پاتې نور د نامعلومو بریدګرو لخوا رامنځته شوي. پښخړو کې د روغتیا ساتنې ائتلاف چې مرکزی د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی زیاته کړې چې په دغه تاوتریخوالو کې د روغتیایي کارکونکو وهل ټکول هم شامل دي چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې ترسره شوې دي. په دې اړه د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په پوښت خو د راپور تر خپرېدو مصوب ترلاسه نه کړ، خو هغه تر دې مخکې تل د روغتیایي کارکونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او په دې برخه کې داوي او د دوی د حکومت لخوا د نا دولتي بنسټونو په چارو کې لاسوهنه رد کړې. خو سی سی زیاته کړې چې په افغانستان کې فعال بشر دوستانه سازمانونه لا هم له یو لړ پیچلي مقرراتو سره مخ دي او محدودوونکې تګلارې او د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د بشر دوستانه عملیاتو د څرنګوالي څخه د څارنې زیاتوالي یو شمېر مرستندوی سازمانونه اړ کړي چې خپل فعالیتونه وځنډوي. په پکتیکا او غزنی ولایتونو کې دوه روغتیایي کارکوونکو چې د موضوع د اساسیت له امله یې نو غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، دا ډول پیښې تاییدوي او په دې برخه کې د ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته ادعا وکړه.
واته یو ځلې زموږ په همکارانو باندې دوی وسله راوویستل، ځکه هغه خدمات چې دوی ته ضرورت هم نو دوی ویلې باید موږ ته یعنی تاسې وړاندې کړئ.
صحیح نهادونه هغه ټول بسته سو، نو دلیل یم دی دا ویل چې موږ بودیجه نه لرو، نه پیغام چې په لوړ سر کې به څه خبره وي. او زیات نور صحیح نهادونه بعضې سیار ټیمونه سې غزنی کې کار کوه غم متوقف سو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د اسلامي طبي ټولنې رئیس ډاکټر یوسف طیب وایي چې دوی تیر کال د روغتیایي کارکوونکو د ګواښونو لکه اختطاف یا شکنجې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی.
د تیر 2023 کال د شروع څخه تر دې مهاله داسې کوم راپور چې ګویا روغتیایي کارکوونکو ته داسې جدي ستونزې چې هغوی اختطاف شوي وي یا یو روغتیایي کلینیک او یا د شفاخانې او یا د کوم خصوصي روغتیایي مرکز تعمیر تخریب شوی وي، داسې کوم راپور تر اوسه پورې زه نه لرم.
په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د خنډونو د رامنځته کېدو خبر په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په راپور کې ویلي د اپریل په میاشت کې د مرستندویانو د نیولو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په ګډون د بشر دوستانه مرستو د ویش په بهیر کې د لاسوهنې 1605 پیښې ثبت کړې چې په 65% کې د طالبانو حکومت چارواکي ښکیل دي.
ستاسو له پیغامونو ازادي راجو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، ما ول دغه د هلمند ولایت د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی د طالبان د چار څه مرستې ورکول کیږي چې دا پر خوار او غریب باندې تقسیم کړي. نو هغه دی تقسیمی بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کوي چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، نو هغو ته مرسته رسیږي. دا بېوزله و کورنۍ و دغو خوار و غریب ته دې ته نه رسیږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی ستونزه چې د هغه اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هېڅ شته نه، کاروبار نشته. زه خپل غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې قرضې راباندې اوړي، هېڅ طریقه نه جوړېږي. د دولت څخه همدا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پوښتنه ده، ما دغه د انجونو ولورونه ولې دونه زیاتي؟ بېخي یو مخ زیاتي په دې کې دا ځوانان شته چې د یو د بل ملک مسافر یي چې دسري کې ورکې نهشي فضه کولی، او نه خواریان یې خو هم نهشته، بله غریبي ده. او بلکې دا خلک دا رقم ظلم کوي، داسې خلک شته چې د کور سرپرست یې ګس لري چې کوزده یې کړی، او بل هغه غریب چې کله په ایران کې، کله په بل ملک کې، کله په بل ملک کې مسافر یي. ځکه چې ولورونه زیات شول، دغه خلک ولورونه زیات زیات اخلي، ډېر ځوانان یې تباه کړل، ډېر یې د بل په ملک مړه کړل، ډېر یې د بل په ملک پړ کړل.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لبیلا بیلو سازمانونو جوړ د مرستندوی بنسټونو ائتلاف وي د تیر کال سپتمبر میاشت را په دیخوا له پاکستانه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. دغه ائتلاف روان کال تر می میاشت خپل هیواد ته د ستنسویو افغان کډوالو شمیر نږدې شپږ لکه شوولې. خپل هیواد ته ځینې ستنسوي افغان وایي چې بیلابیل ستونزې لري. سنا کاکړ او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ لا هم روانه ده، له بېلابېلو سازمانونو جوړ د مرستندویه بنسټونو ائتلاف وایي د تیر کال د سپتمبر میاشتې د 15مې نېټې را په دیخوا له یاد هېواده د ستنېدونکو افغان کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یاد ائتلاف په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه یې خپور کړی ویلي چې تر 15,900 زیات افغان کډوال د مې 13مې له افغانستانه بیرته خپل هېواد ته ستنه شوي دي، چې د راستنېدونکو کډوالو شمیر د اکتوبر په لومړیو کې د ورځې تر 200 لږو کډوالو څخه د نومبر په لومړیو کې تر 25,000 زیاتو کډوالو پورې لوړ شوی دی. د مرستندویه بنسټونو ائتلاف ته راپور له مخې څه باندې 386,000 کډوال د تورخم له لارې او تر 186,000 ډېر د سپین بولدک له لارې له پاکستانه هېواد ته ستانه شوي دي. د خلاچي او غلام خان له لارو بیا د لږ شمېر پناه غوښتونکو ستنېدل ثبت شوي دي. د دغه ائتلاف د شمېرو پر بنسټ په دې شمېر ستنو شویو افغان کډوالو کې 28% ماشومان او تنکي ځوانان دي، 40% تر 50 کلونو کم عمره ماشومان او 40% ښځې دي. د کډوالو نړیوال سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری، د دنمارک او ناروې هیوادونو د پناه غوښتونکو د شوراګانو، د خوړو نړیوال پروګرام، د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په ګډون 11 سازمانونه د دې ائتلاف غړي دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا UNHCR د مې په 22مه په یو راپور کې لیکلي چې د راستنېدنې پر مهال د ډېری راستنېدونکو حقونه د بېلابېلو اړخونو لخوا نقض شوي دي، او دوی په هغو سیمو کې چې ورستنېږي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي یو شمېر کډوال هم د خپل خراب اقتصادي وضعیت او د اړین ملاتړ له نشتون شکایت کوي. یو له دوی څخه عزیز الله چې اوس په وردګو ولایت کې اوسېږي او شاوخوا 2 میاشتې وړاندې خپل هېواد ته ستون شوی، ازادي راډیو ته وویل.
د راستنو شویو کډوالو د ستونزو د حل لپاره د طالبان حکومت د اقداماتو په اړه مو د
دوی ویان زبی الله مجاهد و پخت خود راپور تر خبرې دوی سمون پخت نه جواب نکړي. همهاله کډوال چې په پاکستان کې دی او دراستنې دوله کو اکثره مخدي وای کبیر افغانستان ته ستنه کړل شي لړې روسن سره به مخ شي. د پاکستان په کراچي ښار کې افغان کډوال سراج ازادي رادیو ته وویل
اکثریت دوستای کې در 2021 کومندان در پاکستان
ډېرې هغه کسان چې په 2021 کال کې پاکستان ته کډوال شوی دا هر یو چې افغانستان ته ولاړ شي لګو اکثره مخ کیږي. موږ د پاکستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړو چې د دوی د برخلیک په اړه فکر وکړي چې که دوی ریپورت شي برخلیک به څوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له لورې له ځورونې او خپل هېواد ته له ستنېدو وروسته د بېکارۍ او بېکورۍ